غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د جوزا نونسمه ده. واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې دي. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د فوټبال نړیوال فدراسیون د شنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی بدنام رئیس کرام الدین کریم د تل لپاره د فوټبال پورې مربوطو فعالیتونو کې د ګډون کول نه منع کړي. کرام الدین د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم 15 لوبغاړو په 1992 او 1999 هجري شمسي کلونو په موده کې د ټریننګ په دوران کې پر جنسي ځورونې او بدرفتارۍ تورن کړی و. د دغه تورونو د لګېدو په تعقیب هغه له خپلې دندې نه ګوښه شو. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د فوټبال نړیوال فدراسیون دواړه تحقیقات کوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون وویل چې کرام الدین کریم یې د فدراسیون د اخلاقي مقرراتو د 3 او 5 مادې له مخې د خپل کاري فرصت نه د ناوړې استفادې په وجه منع کړی او د څه پاسه 1 میلیون امریکایي ډالرو نقد جریمې هم پرې لګولې. هغه ټول تورونه رد کړي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د غور ولایت د دولتیار په ولسوالۍ کې طالبانو د حکومت طرفدار 1400 پاڅون کوونکي وژلي دي او 2 کسان یې زخمیان کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکلو تقویتي بهیر د شنبه په ورځ د جوزا د میاشتې په 13 پیل شو. د انتخاباتو مستقل کمیسیون ویلي دي چې دا پروسه به د ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې د سرطان تر 8 پورې روانه وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د مبارکۍ لیک لیږلی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د کشمیر د شخړې په شمول د ټولو ستونزو د حل لپاره د تفاهم او روغې جوړې وړاندیز ورته کړی دی. امنیتي سرچینو ویلي دي چې د شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د پاکستان د پوځ 2 نور عسکر هم وژل شوي دي او 3 تنه ژوبل شوي دي. د جمعې په ورځ هم 4 تنه پاکستاني عسکر د خړ کمر په کلي کې د غزمې په وخت کې د یو ماین په 14 کې وژل شوي وو. په پورنۍ 14 کې 3 تنه عسکر ټپیان شوي وو. د پاکستان پوځ له ډېر مودې نه په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو جنګیالو د ځپلو په خاطر په دغه ناقراره قبایلي علاقه کې د خپل کنټرول د غزولو په خاطر په جنگ بوخت دي او په لسګونو زره خلک مجبور شوي دي چې په افغانستان کې پناه واخلي. د سوډان د پوځي رژیم مخالفانو نن د یکشنبه په ورځ د عمومي اعتصاب غږ کړی دی. د پوځیانو د فرمانونو د نه منلو اعلان یې کړی. د سوډان د مسلکي افرادو د اتحادیې یو مشر په خرطوم کې خبر اعلان ته وویل:
قدم وفد الحريه والتغيير عده اشتراطات اساسيه قبل الخوض في نقاش اي التفاصيل
دا اعتصاب تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې شورا زموږ ټولې غوښتنې نه پرځای کړي. د ملکیانو د وژلو په جرم اعتراف نه کړي، قدرت ملکي ادارې ته حواله کړي نه او کوم خلک چې د عمر بشیر د حکومت راچپه کې دون وروسته نیول شوي آزاد شوي نه. عسکر د دوشنبه پر خرطوم کې د پوځي قرارګاه مخې ته پر خلکو ډزې وکړي او 113 کسان یې وژل. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي ډاډه ده چې مکسیکو به امریکا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو په اړه نوې موافقه عملي کړي. په واشنگټن کې د مکسیکو او امریکا لوړپوړو استازو لوګدو خبرونو وروسته موافقه وکړله چې په مکسیکو په خپله خاوره کې د لاتین امریکا کډوالو ته د پناه ورکولو پروګرام پراخي او هم به په خپل جنوبي سرحد کې 6000 عسکر د دې لپاره چې امنیت ټینګ کړي او د کډوالو راتګ متحده ایالاتو ته منع کړي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ډیوډ فریډمن د دوشنبه په ورځ د شنبه په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دا امکان رد نه کړ چې اسرائیل به د اشغال شوي لویدیځ غاړې هغه خاوره په اسرائیلو کې مدغم کړي چې فلسطینیان د خپل یو آزاد دولت برخه ګڼي. د امریکا سفیر ورنه وویل چې د صدر اعظم نتنیاهو د حکومت د دغه ډول اقدام په مقابل کې به د واشنگټن احتمالي عکس العمل صحیح. نتنیاهو په اپریل کې د پارلماني انتخابات په خبر ورکړی وو چې د لویدیځ غاړې کومې سیمې چې ناقل یهود پکې آباد دي له اسرائیلو سره به یو ځای شي. پینټاګان ویلي چې ترکیې ته د بلې میاشتې پورې وخت ورکړی دی چې له روسیې نه د سام 400 دافع هوا سیستم له رانیولو نه صرف نظر شي. کنونو متحده ایالات به د F-15 ډوله پرمختللي جټ الوتکو په تربیوي پروګرام کې له برخه اخیستو نه خارج کړي. د دفاع د وزارت سرپرست پیټر پیټریک شناهان په دې اړه د شنبه په ورځ د ترکیې دفاع وزیر ته ویلي کستولی دی او ویلي دي که ترکیه د جولای تر پایه پورې د هغه د غوښتنه ونه مني نو دغه الوتکې به له امریکا نه پیسو ونه اخیستلی شي. ترکیه غواړي چې 0 فرونده ده F-15 ډوله الوتکې له متحده ایالاتو نه واخلي. دا د دې سره خبرونه چې واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. پرون د جوزا د میاشتې په 13مه د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکولو تقویتي بهیر رسمان پیل سوی دی. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی له کابله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دغه بهیر چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پیل شوی د سرطان میاشتې تر اتمې نیټې به دوام ولري. د ټاکنو کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې وویل
این پروسه از امروز
دغه پروسه نن د غبرګولي له 13مې نیټې بیا د سرطان تر اتمې نیټې د سهار له 2 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو د ښار او ولسوالیو په مرکزونو کې پیلیږي. د نوملیکنې دا تقویتي بهیر پر داسې مهال پیلیږي چې تیر کال هم ګډو افغانانو د پارلماني ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه ټول هغه کسان چې مخکې د نوملیکنې له بهیر څخه پاتې شوي وو یا یې نوی قانوني سن پوره کړی وي او یا هم په دې وروستیو کې هېواد ته راګرځېدلی وي کولی شي نوملیکنه وکړي. اغلی نورستانی زیاته کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې لپاره 609 مرکزونه خلاص شوي چې 224 یوازې په غزنی ولایت کې دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وویل په غزنی کې پر تذکیرو مخکینی وهل شوي سټیکرونه باطل دي او باید ټول کسان پر خپلو تذکیرو نوي سټیکرونه ووهي. نوموړی د معلوماتو له مخې د نوملیکنې پر یاد بهیر $30 میلیون لګښت راځي. خو له آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید د دغه پروسې په اړه داسې وویل
زموږ باور باندې چې دا پروسه به ونتولیږي. هغه خلک چې تازه اعتراض کړل شوي دي یا د انتخابات په ورځ باندې اعتراض کړل کیږي په دوم قدم کې کسان چې هېواد ته راستل شوي دي یا لوی حوزې نه بل حوزې ته دوی میشت شوي دي او کډه کډه ده نو خامخا په دې اړه باندې دوی به په ټوله معنا باندې په بهیر کې شامل نه شي.
یاد نوملیکنه پر داسې مهال پیل شوه چې ټاکل شوې د روان کال د میزان میاشتې پر 6مه نیټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. مخکې ټاکل شوې وه چې د ولایتي شوراګانو او غزنی پارلماني ټاکنې هم له ولسمشریزې ټاکنو سره یو ځای ترسره شوې وای. خو د ټاکنو کمیسیون روانه میاشت اعلان وکړ چې د وخت او امکاناتو د کموالي له امله نشي کولای یاد دوی ټاکنې له ولسمشریزې ټاکنو سره یو ځای ترسره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د پارلمان ځن غړو او د شذو مدافع بنسټونو د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د نږدې 80 غړو لوري د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان میرمنو د مانادار غډون د غشتنی هرکلی کړی دی. نور تفصيل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایکل پمپیو ته د امریکا د کانګرس د واویا خزینه او نارینه غړو لیک چې په کې د افغانستان د خزو د تیروتلو سکلونو د لاسراوړو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده په افغانستان کې د خزو له هرکلی سره مخ شوې دي. د کانګرس غړو چې لاسلیک هم په دغه لیک لیدل کیږي ویل شوې چې خزو په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه کړي او باید وساتل شي. پمپیو ته ویل شوې چې د فبروري او می په میاشتو کې په قطر کې د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغانو میرمنو هیڅ ګډون نه درلود. د افغان خزو غږ باید واوریدل شي. په مذاکراتو کې د افغانو میرمنو ځایګي خوندي وي او ټول لاسراوړنې باید وساتل شي. پمپیو نه غوښتل شوې چې د خزو او بشري حقوقو موضوعات باید دغه د هڅو اصلي برخه ووسی او خزي د مذاکراتو په میز کې مانادار سیټ ولري. د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د کانګرس د غړو له دې لیک هرکلی کوي.
وقتی که ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه ایالات متحده
کلچ آمریکا او د آمریکا د بهرانه او چارو وزارت وغواړي د افغانستان د سولې په تړاو مهم ګام پورته کړي باید د سرو کرخو په نشتون کې دا ګامونه پورته نشي. یو له سرو کرخو هغه د افغانستان 50% نفوس دی چې ښځې دي. کله دې موضوع د ځینو نورو ګټو لپاره بې تفاوته تیر شي نو بیا به د افغانستان ښځې آینده کې اعتراض ولري.
ضروری ده او دا د سیاسرو خزه کوم حقوق سدي د کبا د معلوم شي او دا یو اساسي نقش لري.
خزو شبکه هم د دغه لیک هر کله کې وای چې خزو په افغانستان کې د لاسراوړنې په خوراستون زو تر لاسه کړي او داینده تضمین په اړه ویرشته. خزو د سولې د بهیر په تړاو یو جمع هم له غنو ولایتونو راغونډه کړي ده.
دا مهمه ده چې دا رقم نهادونه او دا رقم ګروپونه د خزو باید سولې په پروسه کې شامل وي تر څو پورې یو بی طرفه نظر دی هغه خزو وړاندې کې چې په افغانستان کې د جنگ ټول زجرونه او زحمات تیر کړي دي.
الیک په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وته دی او خایل طالبان سره وګوري. د سولې علي شورا هم د سولې په بهیر کې د خزو په ونده ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې شورا د سولې په خبرو اترو کې د ټولو اقشارو په ګډون باندې ټینګار کوي، حاکم مرمنی وي او ځوانان.
د کانګرس د غړو په لیک لیکل شوی چې خزو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی. اتش په تزر خزي په خونځیو او پانتونونو کې ګمارل شوی. لزر ډاکټر علي دي خزینه متشبثونو و او یازره دندې ایجاد کړي او دا ټول لا سره وړنی په سخته اتر لاسه شوی.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واورئ.
دا د امریکا غږ شنا رادیو ده. د لوګر د محمد اغه د ولسوالۍ د دینو او سیدونکو په دغه سیمه کې د نجونو او هلکانو او وشوونځي د اعتراض په توګه تړلې دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه اوه خونځي ورسته له هغه د اعتراض په توګه وتړل چې حکومت د ولسی پاڅون کوونکو د امنیتي پوستو د لارې کولو ژمنه پر ځای نه کړله. د دغه سیمې اوسیدونکو حبیب خان لاشنا رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ولسی پاڅونوالو له کورون او خونځي سره نږدې امنیتي پوستې جوړې کړې او خلک په مختلفو نومونو زوروي. هغه زیاته کړه د دې پر ځای چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت او اسانتیا لپاره کار وکړي له خلکو سره ناوړه چلند کوي، ان تر دې چې ماشومان هم وهلي او ټکولې دي. د خونځي په تړلو سره پر دولت فشار راوړو چې زموږ ستونزه باید حل کړي. موږ په خپل سیمه کې پوستې نه غواړو، پوستې د امنیت لپاره وي نه د خلکو زورولو لپاره. نه موږ چیرې تلای شو او نه موږ ښځې چیرې تلای شي. کله چې موږ نه امن وو بیا پوستې څه کوو؟ د یادې سیمې یو قومي مشر عبدالقادر اشنا راډیو ته وویل چې د غستونځي د تیر یو کال په مدا کې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې هم ده، خو زیاته کړه چې تر اوسه د هواري لپاره عملی ګام نه دی اخیستی. نو موړی ګواښ وکړ تر هغه چې حکومت د دوی له سیمې څخه د ولسی پاڅونوالو امنیتي پوستې لري نه کړي، تر هغه به د نجونو او هلکانو یاد اوه خونځي تړلې وي او په نورو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. موږ د جمعات مخې ته ولاړ وو، یو هلک راغی، وی ویل چې پاڅونوالو یو هلک له ځان سره یووړ. د هلک نه جنایي او نه نظامي جرم لري. دلته میلمه راغلی وو. بل لور ته د لوګر امنیه قومندان سمنوال رحمی خدا مخلص د یاد ستونزې په تایید سره وایي چې د ولسی پاڅونوالو د یادو امنیتي پوستو د ځای د تغییر پلان لري او نږدې راتلونکی به یې عملي کړي.
صبح به ما از طریق مردم صدا رسید که اونجا مشکل وجود داره. ما به رئیس به امنیت
سهر دی خلکو شکایت را ورسید او دی ملی امنیت لو رئیس سره می تماس ونی و هغه لار دی خلکو ستونزای هوا را کرده. هغه پوستی چې خلکو یې پاړه شکایت درلود دی ملی امنیت رئیس هغه نور زینو تا انتقال کرده دی.
افتنی داشتن همو پرسونل رئیس به امنیت از اوجا به جای دیگه تبدیل کرده، پرسونل جدید در اوسا استخدام میشه.
تر دې مخکې هم د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو له رسنیو سره په خبرو کې د ولسی پاڅونوالو له چلند شکایت کړی و. که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې دغه ملیشایي ځواک د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا د خلکو سر درد ګرځېدلی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، سش کال د می په میاشت کې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي اړیکو سل کاله پوره سو. په دې سلو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لوړې او ژورې درلودې. په شلمه پیړۍ کې د دې اړیکو د دور له څلوېښتمې څخه تر اویایمې پورې وې، خو د شوروي اتحاد د یرغل څخه وروسته د اړیکې ځنډیدلې هم وې. رحیم ګل څاروان د افغانستان او امریکا پر سلو کلونو اړیکو رپورټ لري.
د می میاشت هغه چې افغانستان او امریکا پکې خپلې سل کلنې ډیپلوماتیکي اړیکې نمانځي. امریکا چې دمګړی په افغانستان کې نظامی او سیاسي حضور لري دا اړیکې د افغانستان سره د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزې ته استنېږي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې په 1921 کال کې پیل شوي، خو تر دې وړاندې له 1911 کال څخه تر 1919 کال پورې دا اړیکې شته وې. له 1911 کال نه تر 1919 میلادي کال پورې امریکایي انجینر آی سی جی ویټ چې امیر حبیب الله خان ته یې کار کاوه د جبل سراج د برېښنا بند ورغوه. د آی سی جی ویټ کار نورو امریکایي انجینرانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړه. په 1920 میلادي کال کې امیر امان الله خان د محمد ولی په مشرۍ یو پلاوی امریکا ته ولیږه تر څو د امریکا ولسمشر وارن جی هارډینګ په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د همدې لیدنې په مهال د 1920 میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکا افغانستان رسمن د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. په 1920 میلادي کال کې امریکایي ډیپلومات کورنیلیوس وان اچ انګریټ افغانستان ته راغی. د افغانستان او امریکا ترمنځ رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې د 1915 میلادي کال د مې د میاشتې په 4مه پیل شوې. په تهران کې میشت امریکایي سفیر ویلیام اچ هورنیبرګ خپل اعتبار لیک افغان حکومت ته وسپاره. د 1922 میلادي کال د جون په 6مه چارلز ډبلیو ټایر شازده فیر وټاکل شو، خو د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیاتې ګرمې شوې چې د امریکا ولسمشر ډویټ ډی ایزنهاور په 1959 میلادي کال کې له کابل نه لیدنه وکړه. دا د امریکا د ولسمشر په توګه لومړنی سفر و. زرګونه کسان یې هرکلی ته ولاړو. ایزنهاور چې نړۍ ته د ښه نیت په سفر وتی و، افغان پادشاه محمد ظاهر شاه ته ویلي و چې ما ټول عمر کې د دې هیواد اوریدلی. د ایزنهاور تر دې سفر یو کال وړاندې په 1955 میلادي کال کې لومړی وزیر محمد داود خان امریکا ته تللی و او د امریکا کانګرس ته د لومړني افغان مشر په توګه وینا وکړه.
Their Majesties, accompanied by the United States Chief of Protocol, next day, Their Majesties travel to Washington, the capital of the United States.
په 1935 میلادي کال کې پادشاه ظاهر شاه له ملکې همیرا سره یو ځای امریکا ته سفر وکړ. په واشنگټن ډی سي کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي یې هرکلی وکړ. خو دې اړیکو ژورې هم درلودې. په افغانستان کې د خلق ډیموکراتیک ګوند د ثور انقلاب راوروسته د 1909 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر ادولف دوبس ووژل شو. دې وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې. په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې سره سم امریکا د مرستو ټول تړونونه له افغانستان سره پای ته ورسول. امریکا له مجاهدینو ملاتړ کاوه. د شوروي اتحاد د ساکرو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د 1909 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي لاملونو له کبله وتاړه. دا ډیپلوماتیکې اړیکې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې پورې تړلې او په ټپه ولاړې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د سختو سیلابونو د راوتلو رپورت ورکړی دی چې د لیبیا په جنوب لویدیځ کې د الغاث شارې ټول تباه کړی دی. په زرګونو خلک یې مجبور کړل چې خپل کورو کلی پریږدي. خبریال لیزا شلاین په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر څخه په دې باره کې دا رپورټ لیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د سختو سیلابونو د راوتلو رپورټ ورکړی دی چې څه باندې 2500 تنه یې مجبور کړل چې خپل کور کلی پرېږدي. رپورټ وایي موسمي باران تقریبا 2 هفتې پخوا پیل شوی دی چې د الغات ښارګوټی تباه کړی. د 3 ماشومانو په ګډون 4 تنه مړه شوي او څه باندې 1.5 تنه ټپیان شوي دي. د یو ان ایس سی آر په رپورټ کې راغلی دی دغه سیلاب ډیر مالی تاوانونه هم اړولی دي. د 2 ورځو لپاره یې په سړکونو باندې تګ راتګ مشکل کړی و او د کمیونیکیشن شبکو کار نه ورکوه. د دغې ادارې نتاغ چارلی یاکسلی وای د الغات په ښارګوټو کې یوازنی روغتون دی چې هغې ته هم اوبه ننوتې دي. یاکسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
All 20,000 of Ghat's inhabitants are now in need of humanitarian support. Shelter, food and basic items are urgently needed. Many have been forced to move in with relatives, while others are sheltering in makeshift sites such as schools and other community structures. In some areas houses and crops have been destroyed and people
د الغات په خارګوټ کې شل زراتنه وسیږي چې ټول وس بشری مرستو ته ضرورت لري سرپناه خوړو او اساسي خدماتو ته عاجل ضرورت لري ډیر دغه کسان مجبور شلو چې خپل خپلوانو سره وسیږي په داسې حال کې چې نور د خونځي او نور دولتي ودانه په شان د سرپناه په مرکزونو کې وسیږي په ځینو سیمو کې کورونا او فصلونه تباه شوي دي او خلک په خپلو ځمکو باندې متکی دي ځکه چې دا د دوی د عاید یوازنۍ منبع ده له دې نه داسې معلومیږي چې په مخ کې د پرتو چیلنجونو سره مخامخ کیږي یاکسلین وای یو ان ایس سی آر دغه سیمو ته مرستې رسوي چې په دې کې خیمې توشکونه کمپلې د څکلو پاکې اوبه پلاستیکي څادرې او څلور سوه بې ځای شوو کورنیو لپاره جامې رسول شامل دي رپورټونه وایي د لیبیا سره میاشت د هغو خلکو لپاره د ژغورنې کوشش کوي چې په سیلاب کې بند پاتې دي او ورپسې لټون کوي الغاته د الجزایر د سرحد سره نږدې پروت او د لیبیا د پایتخت طرابلس جنوب لویدیځ په لور ته په 1300 کیلومترو کې واقع ده د توارک په نامه مستقلې قوا دغه خارګوټه کنټرولوي رپورټونه وایي دغه خارګوټه یاغي قومندان خلیفہ هفتر نیولې ده د په طرابلس کې د لیبیا د حکومت په خلاف چې په بینالمللي سطحه په رسمیت پیژندل شوی دی جنګ کوي د هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ دوه میاشتې پخوا د طرابلس په لور مارش وکړ چې دغه ښار او حکومت ونیسي د لیبیا ملي پوځ په دغه نظامي پرمختګ کې ادا کوي چې وینات او الغات بی له جنګ نه ونیول په طرابلس کې قانوني او په رسمیت پیژندل شوی حکومت الغات ناورین ځپلې زون اعلان کړ او څه باندې اووه میلیونه ډالر یې تخصیص کړل چې سیلاب ځپلو سره ورباندې مرسته وشي د لیبیا موقت حکومت چې په بین المللي سطحه په رسمیت نه دی پیژندل شوی په عمومي توګه د هفتر ملاتړ کوي او په عاجلو مرستو بار لاره یې الغات خارګوټو ته استولی دي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکا او مکسیکو د هغه هیواد پر محصولاتو د تعرفو د نه لګېدو په هدف د کډوالو د مخنیوي پر سر هوکړې ته رسېدلې دي دغه هوکړه وروسته له هغه ترلاسه سوه چې جمهور رئیس ترامپ تېر اونۍ وویل که مکسیکو د مرکزي امریکا د کډوالو په مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي نو د نوموړي هیواد پر محصولاتو به 15% کې تعرفې وضع کړي نور تفصیل په راپورټ کې واوري
جمهور رئیس ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو د خپلو پولو د کرکولو په اړه د هغه غوښتنه ونه مني نو د دوشنبې د ورځې راهیسې به په ټولو مکسیکوي اموالو 15% تعرفې ولګوي هغه د غیران په واشنګټن کې د مکسیکو امریکا د هیتونو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وکړ هغه د ټویټر له لارې وویل
خوشحاله یم تاسو ته خبر درکړم چې امریکا له مکسیکو سره یوې لاسلیک شوې موافقې ته رسېدلې ده په دې ډول هغه تعرفې د یوې نامعلومې مودې لپاره ځنډول کیږي چې په پام کې و د مکسیکو پر خلاف د دوشمې پر ورځ عملي شي
هغه همداراز وویل
په بدل کې مکسیکو موافقه کړې ده چې د مکسیکو له لارې به زموږ جنوبي پولې ته د مهاجرینو د څپې د مخنیولو لپاره قوي ګامونه پورته کړي دا اقدام د غیر قانوني مهاجرینو د کمولو یا ودرولو لپاره کیږي چې له مکسیکو څخه امریکا ته راځي
امریکایي او مکسیکوي چارواکي دا جمعې په ورځ د دریمې ورځې لپاره د خبرو میستا د دې لپاره بیرته ستانه شول چې د امریکا د جنوبي پولې پورې راپورې د مرکزی امریکا د هغو مهاجرینو د بهیر د مخنیوي لپاره یو لار ولټوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې سوداګری ته یو ګواښ پکړی و
تاسو پوهیږئ چې موږ د ملي ګارد یو ځواک جوړوو چې په ټول هیواد کې به موجود وي او وروسته به په شمالي جنوبي او ټوله مکسیکو کې موجودیت ولري دا د خوندیتوب د پروګرام یوه برخه ده دغه ملي ساتونکي کولی شي چې د مهاجرینو له ستونزو سره مرسته وکړي
همدارس د مکسیکو بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ابرارد وویل چې له ګواتیمالا سره خپلې جنوبي پولې ته د شپږو زرو سرتیرو د لیږلو وړاندیز کړی دی خو هغه وویل چې د اوږدې مودې د حل یو لار غواړي چې په کې د اقتصادي پرمختیا مرستې شاملې وي.
مونږ
امریکا ته خبر ورکړی دی چې مونږ د ملي ګارد یو ځواک جوړ کړی دی چې د اساسي قانون له مخې قانوني حیثیت لري. دغه ځواک کولی شي د جنوبي برخې ټولې سیمې تر خپل پوشش لاندې راولي. مونږ امریکا ته تشریح کړی دی چې شپږ زره کسان لري چې هلته به ځای په ځای شي.
د امریکا سرحدي سرتیرو د مې په میاشت کې له 1,230 څخه زیات کسان تولید کړي چې له مکسیکو څخه راپورې وتل. دغه شمیر د 2018 کال راهیسې د میاشتې تر ټولو لوړه کچه ده. تاج امینار، داشنا تلویزیون.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي د وینزویلا اقتصادي او سیاسي ستونزې په میلیونو ماشومانو باندې تباه کوونکی تاثیر کوي. خبریا لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
یو وخت وینزویلا په سیمه کې ډیر قوي اقتصاد درلود او د خپل اتباعو لپاره په روغتیا او نورو اساسي خدماتو کې نمونه یا ماډل ګڼل کېده. دا داسې هیواد هم و چې ماشومانو پکې وده کوله. دغه وضع په بې ساري توګه بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د وینزویلا د نفوس له درو نه یوه برخه 10 میلیونه ماشومان دي چې بشري مرستو ته اړ دي. ملګری ملتونه زیاتوي دوی ته اساسي مکمله غذا، روغتیایي او د ښوونې روزنې خدمتونه نرسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ویریږي چې ماشومان نشي کولی اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري، نو دا د دوی بېوزلي زیاتوي او د دوی روغتیا او سوکالي د خطر سره مخامخ کوي. د یونیسف نتاق کریستوف بولیراک نو وایي د وینزویلا د اقتصادي او سیاسي ستونزې تاثیر پوره څرګند دی. دا وایي د مثال په ډول د هغو ماشومانو مړینه چې عمرونه د 5 کالونه کم دي د 2014 او د 2018 کلونو ترمنځ دوه برابره شوې ده. بولی راک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
under 5 mortality increased from 14 per 1000 live birth in 2010-2011 to 31 per 1000 live birth in 2017.
په 2010 او 2018 کلونو ترمنځ په زرو ژوندي زیږیدلو ماشومانو کې چې عمرونه یې له 5 کالونه کم وي د مړینې اندازه 14 ماشومان، او په 2018 کال کې په زرو زیږیدلو ماشومانو کې دا شمیر 1.5 ماشومان ته ورجګ شو. دا وایي برسیره پر دې د روان کال له پیل نه را په دې خوا د دفتریا 190 او د شری 1550 پیخې ثبت شوي دي. یونیسف وایي د وینزویلا روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی. یونیسف وایي د وضع د خرابېدو په علت ډېرو ډاکترانو او نرسانو هیواد نه پریښی دی. یونیسف زیاتوي د درملو کمښت دی او طبي مرکزونه پوره فعال نه دي. یونیسف په دې ټکې ټینګار کوي چې په روغتونونو کې وضع ډېره خرابه ده او روغتونونه پوره تشخیص نه دي. ښځې چې د اولاد د زیږیدنې په وخت کې روغتونونو ته ورځي خپل ټول سامان د ځان سره وروړي. یونیسف وایي په وینزویلا کې د ماشومان لپاره بشري مرستې زیاتوي. د روان کال د پیل نه د مخه د روغتیا پورې مربوط 1555 تنه مواد وینزویلا ته استولی دي. د سلګونو زرو خلکو لپاره د څکلو پاکې اوبه او نور ضروري مواد برابر کړي دي. دغه اداره وایي په داسې حال کې چې اساسي خدمتونو ته ضرورت دی ډېرې کمی بشري مرستې رسول کیږي. دغه اداره وایي په میلیونو ماشومان ښوونځي ته د تللو په وخت کې ضرورت لري چې واکسین شي. د څکلو پاکې اوبو او ژغورنې ته اړ دي، که څه هم چې په اوس وخت کې د دوی سره د مرستې کولو لپاره کافي پیسې نشته.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.